واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
ویان سید سلیمان شاه په نیو ډیلی کې د افغانستان سفارت پروند یک شنبه پورز د طلب نه هم اعلان وکړ چې د هندي چارواکو د نه همکارۍ او د پرسونل او مالی وسایلو د کمبود په سبب پریکړه کړې چې د اکتوبر لومړۍ نیټه نه خپل فعالیتونه وځنډي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی هیئت دفتر یا یونما په کابل کې د آج په تعلیمي مرکز د خونړي برید د یو کال پوره کېدو په موقع د غبرت له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړي. یونما پرون د یک شنبه پورز په یو اعلامیه کې چې د ایکس پټرولینیز شبکې خبره کړې ویلي دي چې په دغه تعلیمي مرکز باندې د وسلوال برید په نتیجه کې 45 زده کوونکي وژل شوي او 144 تنه نور ټپیان شوي وو. د جمعې پورز په پاکستان کې په دوه جلا جلا مرګانه او حملو کې د وژل شوو کسانو شمېر پرون د یک شنبه پورز 60 ته لوړ شو. په عین وخت کې د پاکستان حکومتي مامورانو د هند په استخباراتو تور لګولې ده چې په هغه هیواد کې په ټرورېستي حملو کې لاس لري، خو د هند حکومت د پاکستاني چارواکو دغه الزام په کلکه رد کړی. د امریکا واشنگتن نه د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه اوري. داسې ښکاري چې د سوریې په درزنشینو جنوبي سیمو کې د بشر الاسد د حکومت په خلاف د بغاوت لمنه ورځ په ورځ پراخیږي. د یک شنبه په ورځ 200 احتجاج کوونکو د دروزیانو د اسویدا په ښار کې احتجاجي غونډه کې ګډون وکړ چې په هغه ناقرار عربي هواد کې د اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو په منظور جوړه شوې وه. یوکرانی چارواکو د یک شنبه په ورځ د 14 روسی بی پلوټر ډرون الوتکو د اشتلو خبر ورکړی. د چرکاسی گورنر ایهور تابوریټس د ټیلیګرام په پاڼه لیکلی چې روسي ځواکونو په نوموړي ښار باندې د شپې لخوا 10 ډرونونه ورکړل. د بلې خوا د یوکرین د ژپورژیا په ښار باندې د روسي ځواکونو د توپچي قواو په ډزو کې یو کس وژل شوی دی. د ترکیې د کورنۍ چارو وزارت وای چې وزانمرګي د دغه وزارت د ودانې مخته د خپل ځان پورې تړلې بم الوزولې. د کورنۍ چارو وزیر علي یلیکایا پرون د یک شنبه پورز د تلی په نهمه د ایکسپټولینیز شبکه په خپل پاڼه لیکلي دوه تنه بریدګر چې په موټر کې ناستو د کورنۍ چارو وزارت ته د رسېدو هڅه وکړه او یو تانه د نوموړي وزارت د عمومي امنیت د ادارې د دروازې په مخ کې د خپل ځان پورې تړلې بم وچاو. جاپان او جنوبی کوریا له متحده ایالاتو سره د ملګرتیا د اعلانولو باوجود د چین سره د خپل دواړخیزو اقتصادي او ډیپلوماټیکي اړیکو د دادی کولو تکل کړي. په ټوکیو کې د امریکا خبريال چړونکو له قوله خبر ورکړي ممکن چې د چین جمهور رئیس شی جین پینګ سول ته سفر وکړي. واشنگتن چین ته د جاپان او جنوبی کوریا لخوا د پرمختللو ټکنالوژیو په لیږلو د بندیز لګولو حاسه بلکړي. خو څارونکو په دې باور دي چې توکیو او سول له بیجنګ سره د دواړخیزو جنجال انګیزه مسایلو په اړه د تفاهم لارې غوړ کولو ته ترجیح ورکړي. لبل خوا د تیر شپږ میاشتو په موده کې د لومړي ځل لپاره د سپتمبر په میاشت کې په چین کې د صنعتي فابریکو د فعالیت لمنه پراخه شوه. چین چې د نړۍ دویم ستر اقتصادي قدرت ګڼل کیږي، کورونا د کورونوس اوبای ویروس د خپرېدو نه وروسته د صنعتي تولیداتو کچا په فوق العاده توګه سوکه شوې وه. او د طالبانو د حکومت سیاسي کمیسون په یو مطبوعاتي بیانیه کې د افغانستان د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه د زوی میرویس ظاهر د مړینې له امله خپله غمرازي څرګنده کړې ده. د خبرونو پای.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
د افغانستان په اړه روسیې کې د جوړې شوې غونډې په سند کې د چین، پاکستان او طالبانو حکومت د استازو ګډه دری اړخیزه غونډه جوړه شوې ده. د طالبانو حکومت وايي په دې دری اړخیزه غونډه کې د ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو په اړه ټینګار شوی دی. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وايي چې چین او پاکستان دواړه افغانستان کې امنیتي اندېښنې لري. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت د مسکو پر مټ جمعي د ورځې د غونډې په سند کې د افغانستان، چین او پاکستان ترمنځ د وی زیري اړخي د غونډې د جوړېدو خبر ورکړي. دغه وزارت مرسیال وایند چې ایکس په ټولنیزه شبکه کې په خپل پانه لیکلي چې په دې غونډه کې د بهرنی چارو د وزارت د سرپرست مولوی امیر خامتکی په مشرۍ د اوپلاوی د ګډون سربیره افغانستان لپاره چین ځانګړي استازي یو شنګ او افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آسیب درانی ګډون کړي. خاغلی تکلویل چې په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان او چین په اړیکو ګډو ګټو او تهدیدونو په تفصیل خبرې وشوي. خاغلی متکی پاکستان سره د افغانستان اړیکې دوستانه وبللې او ټینګار یې وکړ چې د ستونزو د راپورته کېدو پر مهال باید د رسنیزو څرګندونو پر ځای د ډیپلوماتیکو لارو ورته د حل لار ولټول شي. د پاکستان استازي هم ټینګار کړی چې ستونزې د دوه اړخیزو ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې حل کړي. خاغلی تکل د وینا له مخې چین استازي هم د افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزې ډیپلوماسۍ ستاینه کړې او د خپل هیواد له لوري ډاډ ورکړی چې په سیمه کې د امنیت، ثبات او پرمختګ د بلاتړي هیواد په توګه چمتو دی چې افغانستان سره په ګڼو برخو کې خپلې مرستې لا زیاتې. پاکستان او چین د دغې غونډې په اړه تر اوسه رسنیو ته سندي ویلي. د درې اړخیزه غونډه د طالبانو پر حکومت باندې د پاکستان د لوړ پوړو ملکي او پوځي چارواکو د نیوکو او انتقادونو وروسته جوړه شوې ده. پاکستاني چارواکي د طالبانو حکومت نه یوازې د تاریخي طالبان پاکستان ډلې ته د خوندي پټنځایونو په چمتو کولو تورنۍ، بلکې دا کې چې دغې ډلې وسلوال د افغانستان د خاورې په پاکستان کې د پاکستاني ځواکونو په هدفو باندې د بریدونو لپاره کار اخلي. طالبانو حکومت په پرله پسې ډول دا تورونه رد کړي. د سیاسي چارواکو کارپوه طارق پرهادي د چین او پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ جوړه شوې غونډه د روان کال د مې په میاشت کې په اسلام آباد کې د دغو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوام ګڼي. ښاغلی پرهادي وایي چې چین له افغانستان څخه د زیږیدلو امنیتي ګواښونو په اړه ډېر اندېښمن دی او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغه هیواد امنیتي ګواښونو ته جدي پاملرنه وکړي.
چین چندان خوش نیست که در افغانستان یک حکومت باشه که تمام روز مسائل دینی و افراطیت در اینجا باشه. برای چین یک نارامی است. چین آل بعد از اینکه امریکا خارج شده این فاز اول بود. در فاز دوم میخواد که امریکا افغانستان یک کشور عادی تر باشه، مثل پاکستان وار باشه.
خغل پرهدی وایت افغانستان در چین گواندی دی او پخپل چین دی یغور سره ستون دی لری. در سیاسی چاره بل کارکو حسن خان وی پاکستان په سرګند دا ویلی چی د تاریخی طالبان پاکستان و سوال دی په افغانستان کې نه وازی خوندی په تنزوین لری، بلکې د خغل حسن خان دی داله مخی د پالیتونو تر سره کولو ازادي هم لري.
نو زمام د خپل خپل باندې را دی چې د دوی ډیر نږدې تعلق دی، ډیر یو بل سره ډیر ښه پیژنګلو ده او د زیات امکانوم دا دی چې افغان طالبان د دوی په دې کاروایو باندې سترګې پټي. یو طرف ته غوي پاکستان ته وی چیرې ده په افغانستان خوره نه استعمالي، خو بل طرف ته په پکتیکا کې دا بادشاہ خان چې دی دغه زخمی شونه ده خود نور ولی مسعود پسې دویم نمبر کست دی، دا وډیر هم کست دی. دیوم الته کې چې کوم دی د آی ډی بلاست نو دی مطلب دا دی چې د خلک دغه تک شتم او د دغه تک ګرځي هم د دې زینم دغه تک دی د دې کورونم دغه تک دی په دې د افغان طالبان دا غوي د سترګو لاندې یا دا غوي د سوري لاندې په افغانستان کې ژوند کوي.
حسن خان وی پاکستان د طالبانو د حکومت غواړي چې اجازه دې نه ورکړي چې د تاریخي طالبان پاکستان وسلواله ډله د افغانستان خاوره د پاکستان په خلاف وکړي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د افغان میرمنو او جنو او بشري حقوقو په چارو کې د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په طالبانو غږ کړی چې نیول شوي مدني فعالان آزاد کړي. هغه زیاته کړي کله چې د ټولنې نیمایي نفوس له ځینې لري شوي طالبان د افغانانو د ژوند د ښه کېدو ادعا نه شي کولی، خو طالبان وایي د افغان میرمنو شری حقوقو ته ژمن دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
طالبانو لخوا د بشری حقوقو د یو شمیر فعالانو د نیول کېدو په اړه د ځینو نړیوالو بنسټونو او شخصیتونو د غبرګونونو په لړ کې د افغان میرمن او انجونو بشری حقوقو په چارو کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي رینا میری هم د دغو فعالانو د ژر خوشی کېدو غوښتنه کړې ده.
موږ پر طالبانو غاکه و چې ډیر ژر جولیا پارسی، ندا پروانی او نور کسان چې لورته به عدالتۍ سره مخ دي آزاد کړي. طالبان د دې ادعا نشي کولای چې د افغانانو ژوند خښوي دی کله چې نیمای نفوس له صحنې لری وي او همدارنګه د ویرې او ځپلو کلتور موجود وي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی او نما هم د سپتمبر په 19مه په ویلامی کې د طالبانو د اقدام د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللې ده. په ویلامی کې ویل شوی چې ندا پروانی او جولیا پارسی له تیرو لسو ورځو راهیسې د طالبانو په توقیف کې دي او له طالب چارواکو غوښتل شوی چې له دغو معترضو میرمنو سره قانوني چلند وکړي او د روغتیایي مرستو اجازه ورکړي. خو یو شمیر فعالان د نړیوالو دریز د مشکل د هواري لپاره کافي نه بولي.
امروز خانم دینامنی امیری اعلامیه پخش میکنه که زندانی آزاد شدن، یعنی اینا طالب به عنوان حکومت پذیرفتن و از حکومتشان خواستار از این میشن که زندانی آزاد شدن. اگر قرار بود همانند ما، همانند هزاران شهروند افغانستان که تحت ستم هستن، طالب به عنوان یک گروه درنده تروریستی میپذیرفتن، امروز جای این اعلامیه پخش کردن و این رفتارهای عادی دو ساله طالب محکمه میکردن که به چی جرم دو سال هست شخصیت های علمی و فرنگی، اهل قلم، استاد دانشگاه، خبرنگار، زن معترضه دزدی میکنین و به شکنجهگاه میبرین و مورد شکنجه قرار میتین.
د اوسنی چارواکو چلند البته د هر قانون عرف عادت څخه وتلی دی، نو ځکه نړیواله ټولنه د دوی په دوی سره په تعامل کې په یو ډول کې پاتې ده. زما په شخصي نظر هغه دا دی چې که دوی په رسمیت وپېژني نو دوی به یو تروریستي ګروپ په رسمیت پېژندلی، او که په رسمیت ونه پېژني نو دوی خپل اتباع وزړولو ته تر هغه وخت ادامه ورکوي چې نړیواله ټولنه دوی مجبور کړي چې په رسمیت یې وپېژني.
د غندکنې په داسې حال کې څرګندېږي چې د مسکو فارمر ګډونوالو هم د جمعې په ورځ د خپلې غونډې په ګډه اعلامیه کې پر افغان میرمنو او انجونو د کار او زده کړو په برخو کې په لګېدلو محدودیتونو اندېښنه وښوده او د طالبانو د حکومت له چارواکو یې وغوښتل چې په افغانستان کې د نړیوالو معیارونو پر اساس د عصري زده کړو زمینه مساعده کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ښځو د حقونو د دغو دوو فعالانو او د هغوی د کورنیو د غړو د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو په دې اړه یې خپاره شوي راپورونه رد کړي هم نه دي. طالبانو د واک له ترلاسه کېدو وروسته پر ښځو سخت قیدات وضع کړي، اکثریت میرمنې او انجونې له کار او زده کړو منع کړي دي. طالبان وایي چې د انجونو او میرمنو شرعي حقونو ته ژمن دي او په دې اړه باید بیړه ونه شي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د کاغمان ولسوالۍ کې د جنو د لیسې پخوانی مدیره او د میرمنو د شورا مشر نیلوفر ابراهیم خیل وایي طالبانو د خپل شخصي ګټو لپاره د افغانستان جنې او میرمنې برمته کړي دي او د هغوی حقونه ورنه اخیستي دي. میرمن ابراهیم امریکا غږ ته وویل واک ته د طالبانو د رسېدو ورځې د ژوند بده خاطره ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورئ.
خوونکې او د نجونو د لیسې مدیره وه، خو اوس په کاناډا کې د کډوالۍ شپې او ورځې سبا کوي. نیلوفر ابراهیم خیل درویش کاله د پوهنې په برخه کې فعالیت کړی، وایي ټولې هیلې په یوه ورځ خاورې شوې. میرمن ابراهیم خیل یوالو هغه میرمنو ده چې دوه لسیزې مخکې او اوس د طالبانو واکمنی تجربه کړي.
په واقعیت سره چې د هغه دورې طالبانو راتګ د دې دورې پورې توپیر دغه و چې هغه دوره کله چې حکومت د طالبانو طرفه ونیول شه ټول خلک په دې عقیده و چې دا یو تروریستي ډله ده او راغلې ده او تمام شیان باید مونږ ودرېږو او له دونه یې بېرته واخلو. خدا ور یو شکل و چې لکه هر څه چې خپل ورته څوک تسلیم کی او دا یو حقیقت ده. نو طبعا دا ور هر څه ناهیلی و نو هر څه یو امید و چې له لاسه تللی و.
میرمن ابراهیم خلوی په افغانستان کې هیڅ څوک نه غواړي چې اولادونه نالوستي لوی شي.
فکر کوم د دو زیاتره خپل اولادونه هم شاید په مکتبو کې وسی، خو د خلکو په اولادونو باندې دغه دروازې تړل شوي دي او دغه هیلې له خلکو اخیستل شوي دي.
ابراهیم خیل په دې باور ده چې په زور حکومت نه ساتل کیږي.
مګر په یو دولت باندې یا په زور یا په یو پیمان یا په یو تسلیمۍ دوته حکومت ورکړ شو، خو دوی هیڅکله نشي کولای چې دا حکومت وساتي. کومه حکومت کې چې یو نیم قشر د یوې جامعې د دوی په مقابل کې ولاړ.
که څه هم طالبان وایي چې د نجونو او میرمنو پر زده کړو بندیز تر امن ساني پورې دی او په یوې کړنلارې کار کوي، خو دوه کاله وشول چې دا کړنلار جوړه شوې نه ده او د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړل شوې دي. وحید فیضی، د امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمن کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 اویا کیلو هرتز منځنوي څپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 څپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 11590.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رو پراس پراونا پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز، درنن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پا لندو سپو 2015.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خراونا پا لندو سپو 2015.0، 9315.5 میگا هرتز او رو دلشه.
په پېښور کې د افغان چاینکی خړو کلورن کې وای اوس حالت دغه خوړه تر افغانانو زیات په پاکستانیو کې دود شوی او لای هم منوال شته. چاینکی خوړه یا غوخه د وړو کې چاینک یا دیګ کې پخېږي چې له هم دې عمله په چاینکی مشهور شوی. نور تفصیل د خدای نور ناصر پر رپورت کې چې د پېښور نه را لګل.
دغه خوړه چې په یو وړو کې دیګ کې پخېږي چاینکی یا بولی، د دې رستوران چلوونکي وایي دغه خواړه یې مشرانو لسیز یو وړاندې پېښور تراوړي او اوس یې دوی په خوي په افغان چاینکی مشهور دي.
موږ مشرانو مکل چاینکانو کاروبار کول، د چاینکی جوړول، د چاینکی پخول، دا کاروبار اوس موږ دلته پاتې دي. موږ بخپل لکه په هوټل کې او دلته مکه چې افغانان ډېر دلته په افغانان کې اوسې په خبر کې دا چاینکی اوس موږ ډېر زیات خرڅې کړل، ډېر زیات بلته موږ خرڅوله کار روزګار موږ ډېر زیات برابر افغانانو سره. نو چې افغانان تللي دي نو ځکه چې کاروبار هم کم شوی دی اوس په خوانې خوند هم نشته. اوس الحمدلله پاکستاني په بلد شوی دی. نوم پاکستاني ورنه پنجابي ورنه سندي ورنه دا شی لږ خوخې او ډېر ځل ته استعمال ډېر ځل خوري.
د دغه رستوران مالک وایي دا چې دا خوراک چاینا کې ته ورته په وړو کې دی کې پخېږي ځکه یا چاینا کې بودی.
نو دا موږ شپې وخت دی لپاره کټ کوو. نو شپې دی لپاره وخت کړو سهار به بری مرچانو کې موږ خپل مقدار سره پیاز بکیا چو، خپل مقدار سره ټماټر بکیا چو ولکېږي، نور به خپل مقدار سره درد کې لمجه بخېږي. دمبا کم دمبا چې ورته دا کې بخېږي وړي نه چولږي، لکه معمولي غون دمبا بکیا چولږي، معمولي غون دې آیل بکې وي، بس هغه چې موږ بخو دا دغه طریقه کار لري. سره
هغه چې د چاینا کې خواندې کتلې وي لا هم لری لری ورته راځي.
زم د افغانستان او پټک سلې کې اوسېګم او ولته مسالجات ترکاریاں دی او مونږ د افغاني چاینک د پاره په خاور د سپیشل راغلی او مرګری مرګری یاران دوستان چې یو مونږ دل ترازو چاینکی خرو
درته سره په زوپه خاور تل ته خسته چاینکی مې دغه ملاویږي. زه پرال وړه خسته سوغات ډېر مزیدار شه دی او ډېر ترسکون دی. پنجاب غوتا ست پتر ډېر مسالو مسالو ول شي نه وي غت نه خور لکی ته زیات نوې کې مسالې ټیسټینګ زیات دی. دا ډېر ساده خوراک ډېر مزیدار خوراک.
پښتونخوا ته د افغان کډوالو تر راتګ وروسته د یو شمیر نورو افغاني دودیز خوراکونو په شمول چاینکی خوراک هم راغلی چې اوس هم دلته دود شوی دی. خدای نور ناصر، امریکا غږ، پېښور.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
یو نامعلوم ټیک ټاکر د مصنوعي زیرکتیا اے آئی په کارولو سره یو سندره جوړ کړه چې اکثره خلک فکر کوي دا د پاپ موسیقۍ ستوري جوړ کړی دا اوس ماهرین وايي د موسیقۍ صنعت باید پریکړه وکړي چې د اے آئی میوزیک څنګه اداره کړي دا د سندرو د یو نسرګن ټیک ټاکر لخوا خبره شوې ده د سندره د هنرمندانو ډریک او د ویکند په شان غوونه لري د سندره د مصنوعي زیرکتیا په مرسته جوړه شوې ده د سندره مینوال ډیر متاثر کړل خو بیا د میوزیک په ډګر کې ځینې اندېښمن هم کړل ماهرین وايي چې د دې کار سخت رسول دومره سخت نه دی
You know, once a computer has a sort of understanding of the
کله چې کمپیوټر پر رټم پوه وي نو غوونه سموي او الزامات زیاتو اطلاعاتو ته اړتیا نه لري
from the weekend to generate you know sounds that sound like him
the universal music delachi the dwalo hunarmandano astazitob kavi da dagin rusta yo bayan khor ko chi da hunarmandano the music da satane paada bande tingar kavi pokar pohan wai chi da ai srada tabal tajurbi yawasi yo nawe pel de
the toothpaste is now going
da khuno cream beer ta putiu kinen na uzi mug bayt pushu chi da ham da sida
وان د موسیقۍ او اي اي په اړه درس ورکوي هغه د اي اي د صورت په اړه اندېښمن دي
هغه څه چې په خطر کې دي هغه د دې چې مونږ څنګه خبرې کولې شو څه کار کو څنګه حکومت کو او دا چې مونږ څنګه هنر ته وده ورکو
ربیکا وايي چې د موسیقۍ سره تړلي خلک باید په دې اړه فکر وکړي
ایا دوی دا پریکړه کوي چې د پیسو ګټلو غوړه لاره د اي اي سندرو پایل کول دي چې انسان ته پکې ډیره اړتیا نشته
د ډریک د دغه سندرې د خبرېدو راهسي هنرمند ګرامز د اي اي غږیګ سافټویر جوړ کړی دی چې نور ته اجازه ورکوي چې د هغه د غږ سره موسیقي جوړ کړي او وړاندې کړي دي چې نیمایي پیسې باید هغه ته ورکړل شي نصرالی یوسفزی امریکا غږ واشنگټن
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څرګندې او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
په کابل کې د پونلیو منځوړلو بیړني عملیاتو مرکز وايي د افغانستان په ستاسو د خلکو ټولنیز چلن مثبت بدلون موندلې او رس تر بلې د ګزړن په وړاندې د خلکو منفي ذهنیت مثبت خاطر روان دي دغه مرکز سورې مخ کې د یونیسف په ملاتړ د ټولنیز چلن د بدلون په موخه شاوخوا سلوي کسانو روزنیز پروګرام هم ترتیب کړو چې پنځه ورځې دوام وکړو نور تفصيل د منیر بهار په دې رپورت کې اوري
د ټولنیز چلن د بدلون او ټولنې خلکتیا پروګرام چې یونیسف د پولیو په بیړني عملیاتي مرکز کې جوړ کړی وو شاوخوا سالويختو کسانو ته پکې په عملی توګه روزنه ورکړل شوې ده په کابل کې د پولیو لمنځوړلو عملیاتي مرکز مسول ډاکټر نیکول شاه مومن په دې حق له امریکا غښت وویل چې د ټولنیز چلن د بدلون پروګرام موثریت د افغانستان په ټولو سیمو کې محسوس شوی او دا ډول پروګرامونه موثر بولی
د دغه روزنیز پروګرام کې شاوخوا سالويخت کسانو ګډون کړی وو د ټولنیز چلن د بدلون روزنیز پروګرام ډیر موثر وو او هغه کسانو چې په دغه پروګرام کې ګډون کړی وو هغه به وکولای شي ترڅو ځای کارکونکو پورې خپل پوها مهارتونه او تجربه ورسوي.
په دې ډول وکړم چې د خلکو اما په هواي د لوړې دوله وجنه د خلکو ټولنیز چلند ډیر ښه شوی دی او مثبت خواته روان دی. ما د ټولو په مينونو خصوصا د مور پلار څخه د هیله ده چې خپل ماشومان په وخت زموږ ټیمونو ته ورسوي ترڅو د دېغه وژون کې یا تل ملولون کې ناروغي څخه په امن وساتل شي.
د نوموړي په وینا د هیواد په مختلفو سیمو کې د خلکو ټولنیز چلند تغییر کړی او له دې پروګرام هم مخه دا و چې د همدې برخې روزل شوي کسان د ټولنې د ښکیلتیا او بدلون په اساسي مسایلو په هوای زیات کړي او بیا خپل تجارب له نورو خلکو سره هم شریک کړي. نوموړی وایي
د ټولنیز چلند د بدلون او ټولنې د ښکیلتیا روزنیز پروګرام څخه مخه دا و چې د ټولنې د ښکیلتیا د برخې کارمندان د دغه برخې د لا پیاوړتیا او سمون لپاره په اساسي مسایلو پوه شي او په راتلونکي کې په خپلو ولایتونو او ولسوالیو کې د پولیو واکسین نورو کارمندانو ته چې د دغه روزنیز پروګرام معلومات ورسوي.
بلخوا د ګوزن د مخنیوي هلو ځلو په تړاو یو شمېر هغه تبلیغ کوونکي چې د کمپاینونو په جریان کې مختلفو کلیو بانډو ته ځي او کورنۍ هڅوي تر څو خپل کوچنیان د واکسین له تطبیق محروم نه کړي وایي چې له دوی سره د خلکو چلند د پام وړ مثبت بدلون کړی. په خوست کې د پولیو کمپاین یو تن کارمند عنایت ارمان په دې حق له امریکا غږ ته داسې وویل:
کله همکاري چې د موږ سره ډېره ښه ده، تاسو خپل ول د چشل دوش نه پر او په دې کې هم انکاري نه و، ځکه چې دوی د واکسینو په ګټه پیدلې و. کله چې د واکسینو پیدا دوی ته رسیږي، دوی حتمان موږ ته مشمان هم روبسي او موږ سره همکاري هم کوي. په دغه پر رسا کې موږ سره په دې کې مشمان پر وبسل کې همکاري کوي تر څو موږ دغه مشمون پسونه سره واکسین کو.
که څه هم د افغانستان لري پراتو کلیوالي سیمو یو شمیر کورنۍ د کم په هاوی لکبله د خپل کوچنیانو له واکسین ډډه کوي، خو عام روغتیا وزارت له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف او نور نړیوال مرستندوی روغتي بنسټونه په دې هڅه کې دي چې دغه کورنۍ د په هاوی سطح لوړه او په هیواد کې د ګزړن له نورو پیښو مخنیوي وکړي. منیر بهار، امریکا غږ، خوست.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتم کې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو متای کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
دلته په کویت کې دغه رستورانت کارکونکو یو نوی همکار موندلی ده، نومي کنده او روبارد ده. خو کنده رستورانت د نورو کارکونکو په شان د میلمنو د څه خوړلو پوښتنه نشي کولای او په میز ډوډۍ هم نشي کې خودلای، مګر له پخلنځي تر میز ډوډۍ وړلای شي.
له میلمنو نه د څه خوړلو پوښتنه مو کوو او بیا دغه بټنه کې کاغو او روبوټ یوازې هغوی ته ډوډۍ وروړي. پر میز یې هم موږ ږدو. موږ دلته د میز شمیره ورکړو. روبوټ چې لا د مخه پروګرام شوی هماغه میز ته ځي. په اوس کې دغه روبوټ یوازې مرستندوی دی.
ډینر له خپلې کورنۍ سره د خوړو لپاره دلته راغلی. همدغه د انډراید سیستم روبوټ ورته ډوډۍ راوړې ده. هغه په دې اند چې اوس ماشینونه او روباتونه د چوپړتیا په وړاندې کولو کې خورا زیات شوي دي.
موونګ فورورد دیس وو هم ډالر ده. زه به وایم چې کسل په سلو کې نوي نو لکتر لګه څلويخ تر شپې تو خوده شپې ته سلنه انسانان او څلويخ سلنه روبوت هو ولنه دا به د انسانانو ځای ونیسي.
په کویت کې د دغه خوړنځای مدیر وایي چې دوی په لومړي ځل خپل هیواد ته دا ډول روبوټ راوړی او د یې کړنی خې ارزوي.
اوس ساينس د دا ډول سیزونو په لور ډیره وده کړې. اوس حتی جراحي عملیات د روبوټ لخوا ترسره کیږي. نو کیدای شي یو ورځ به روبوټونه د کارکونکو ځای ونیسي، مګر زه ډاډه یم چې د پیرودونکو لپاره یو کارمند ته به تل اړتیا وي چې له هغوی سره په اړیکه کې وي او خبرې ورسره وکړي. روبوټ به په خپل ځای کې ښه کار وکړي. له کارکونکو سره به مرسته کوي.
تر دې وړاندې د سعودي عربستان چارواکو هم ویلي وو چې د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژي او روبوټونو په مرسته